یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرامی مودای او ساته خبرونه درم ان کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخوړم. وابوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وای چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد پاړه مشورې روانې دي. د ترڅنګ د کابل خاریان په دې خار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنو اندېښنې خی وای پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. یو شمېر نور مسایل پر روان خبرونه کې هم لرو، خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد شدیده جګړه روانه ده. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي او په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی و، لا هم شدیده جګړه روانه ده. د دې وزارت ویان قیس منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بېرته له وسلوالو مخالفینو ونیول شي.
جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیوي عملیاتونه جریان لري. ډېر ژر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاک سازي شي.
د بدخشان سیمهیزو چارواکو پر دې ولسوالۍ د تېرې جمعې په ورځ د وسلوالو مخالفینو د برید خبر ورکړی و، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا پرون تایید کړه چې دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې لښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بند کړي او د سولې خبرو ته کښېني.
د لاریون پر مهال لولسونه غواړو چې سکوت مات کی او ژغ پورته کی چې پروانه جګړه کې نور ونه وجل سو، او ترڅنګ د جګړې پر شکیل اړخونه باندې ژغ کوي چې نور جنگ بس ته اور باندې لان کړی او یوه دایمي سول ته ورسیږي.
خاغلی وطن دوست ویل چې د سولې ولسی حرکت د مزار شریف له لاریون سره په یو وخت کې په پلازمینه کابل او په ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې هم غونډې جوړې کړې دي. د وطن دوست په وینا د سولې ولسی حرکت د افغانستان د سولې په خبرو کې پټې معاملې نه غواړي او هیله لري چې روانې خبرې باید شفافې وي او خلک له جزئیاتو خبر وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي ژر به د ریل ګاډي په وسیله د لومړي ځل لپاره له حیرتان څخه چین ته افغاني تجارتي محصولات صادر شي. د سوداګرۍ وزارت سلاکار ویندوی سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت د حیرتان بندر او چین ترمنځ د ریل ګاډي تګ راتګ به ډېر ژر رسمن پیل شي. خاغلی سمیر همداراز وایي چې د افغانستان صادرات $1 میلیارد ته رسېدلي، خو حکومت هڅه کوي چې د صادراتو ارزښت $2 میلیارد ته ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د ترکیې خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. لکه چې اردوغان په 2018 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون د لارې خپل اجرایي واک زیات کړی. دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي غوره کیږي. د ترکیې په 2.3 میلیون وګړو کې 50 میلیونه ولکه د رای ورکولو په شرایطو برابر دی. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د هیواد 15 میلیون وګړي چې د رای ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوړه کړي چې په اوکراین کې د هیواد په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته سوله ټینګه کړي او فساد له منځه یوسي او همدا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیترو پروشنکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملت پالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څیرو ګډون ځانونه کاندید کړي چې په تېرو 15 کلونو کې سیاسي مبارزه کړې او په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي دي. د دې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو له مرکزونو وروسته اعلان شي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي. د وویل کله چې نهیلي خلک د نوي ژوند په لټه خپل اصلي ټاټوبی پرېږدي، سمه نه ده چې د هغوی مخه ونیول شي. پاپ پرون مراکش ته د دوه ورځني سفر په پیل کې وویل د مهاجرت مسله به هیڅکله د خنډونو یا د لارو په بندولو حل نشي. پاپ د مراکش په پلازمینه رباط کې د یوې کاتولیکې خیریه مؤسسې په یو مرکز کې له پناه غوښتونکو سره وکتل. د امازون کمپنۍ له لوري یو کرایه شوی امنیتي پلټونکی وایي چې د سعودي عربستان چارواکو د امازون شرکت د اجرایه رئیس جیف بیزوس ټلیفون هک کړی او د هغه شخصي معلوماتو ته ځان رسولی و. دغه پلټونکی ګاوین د بیکر پرون د ډیلیبست ورځپاڼې په ویبپاڼه کې لیکلي د دوی پلټونکي او څو متخصصان په پوره باور دې نتیجې ته ورسېدل چې سعودیانو د بیزوس ټلیفون ته لاسرسی پیدا کړی او شخصي معلومات یې ورڅخه اخیستي دي. د امازون شرکت اجرایه رئیس جیف بیزوس د نړۍ تر ټولو ستر میلیارډر دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې بیزوس خاوند دی، تیر کال په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي خبر خپور کړی و. ګافن د بیکر وایي چې سعودي عربستان د ورځپاڼې ته د یوه لوی دښمن په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود و یک مرجع واحد برای
اخوا. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان پر غنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی دی.
د ارغنج خوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه و، هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د دفاع وزارت ویان قیس منګلو په یو بل راپور کې باور چې د کابل خار اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنې اندېښنه خي وای. پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
نو هم ترين اوزه وزیر اوزي 13 وزیر 18 د منتقم تو شاو تو روز نه سکه دا انجه د قتل نشو د زین نشو اختطاف نشو اقدر زیات نگارن کننده کې بوده شوم.
په بهرنیو مسایلو کې به واورئ چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالۍ او په انتخاباتو کې ګډون کوي. یو شمېر نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو د ورځې تر یوې بجې در سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې با عزت او تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه ده ښه تمثیل کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي. افغان صاحب همدغه غونډې ته تللی او دا موضوع تعقیب کړی. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو ناوړه استفاده کړې ده. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ نن په کابل کې به غونډه توینا کوله وویل چې بحثونه روان دي چې دغه هڅو د توحید لپاره یو واحد رهبری رامنځته شي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دغه ورځ شپو کې بحثونه روان دي. ټول هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د هڅو د همغږي لپاره یو واحد رهبری ایجاد پاړه مشورې روان دي. سود افغانستان د خلکو واحد غږ پر راتلونکي کې که تمثيل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو لاره وټاکي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې دغه رهبری به د سولې ټول فعالیتونه سره واحد او متمرکز کړي څو د افغانانو ښه استازولي وکړای سي. اجرایي رئیس وایي اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او د دوی وویل چې افغانان نه غواړي چې بیرته تاریخ ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. اکرام صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له پخواني ولسمشر حامد کرزي، له پخواني جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی د سولې عالی شورا رئیس، همدارنګه له یو شمېر نورو با نفوذ او مطرحو څیرو سره غونډې درلودې تر څو پورې د سولې لپاره یو واحد رهبری رامنځته کیږي. دې سره پخوا کې د سولې لپاره بیلابیل هڅې روانې دي. په مسکو کې غونډه وسوه چې په هغه کې افغان سیاستوالو ګډون کړی و. همدارنګه په قطر کې د سولې په اړه باندې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، او افغان استازو له وسه پورې د سولې په اړه مستقیم طالبانو سره خبرې ته نه دي حاضر شوي. پراتونکي معلومه سي چې دغه نوې رامنځته کېدونکي رهبری به طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي سي او به نس کړی او په دې کې به څوک وي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. او موردل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبری د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
نموږه غلا ازادي رادیو نوري. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنج ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وای جګړه تیز ده خو پرمختګ پکې شوی. خو د دې ولایت دولتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي، وای چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنجخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډیر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنجخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تیر ورځ نه چروانه وه. هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه هغه چې هغه وی مختاتک شوی دی تاسو یې عملیاتونه جریان لري. ډیر ضرب دغه صحه چې دښمنان دي وطن یې خو صحه باندې عملیاتونه کړی ول هغه به د دې وجود نه پاک شوی شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبد الله ناجی ازادي راډیو ته خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو مکنوي عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه دا ورکړي. خاغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځنګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دي. خاغلی ناجی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وژل شوي او ټپیان او 15 اسیر نیول شوي. نو موري د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استاذې فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنۍ چار وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو عدلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنۍ چار وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول شي. دا هغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او دا هغه په اساس هغه با تجربه او په محل په خلک او افسران هغه د روټیشن ترنامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړ، یعنی تخار ته، سمنګان ته، قندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفی ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چار وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نشو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدل نو دوستانو، د خبرونه مو هم دا اوس زموږ پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم اورېدلی شي. پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس هم فیروزه عزیزي د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په بلخ ولایت کې نن د بازګر ورځې د نمانځنې په مناسبت د کرنیز محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جشن د دغه وزارت د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی چې پکې د ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو څلوېښت غرفې نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې نندارتون کې د چرګانو او مچیو ساتلو فارمونو تولیدات لکه مربا او اچار او دغه شان د ښځو لاسي صنایع شامل دي چې د دوه ورځو لپاره به دوام ولري. د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات ولایت کې 200 کلیوالې ښځې د دغه وزارت د پراختیا پروژې نه برخمنې کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د ښځې چې په مستقیم ډول د انجل ولسوالۍ د څارویو په مدیریت کې ښکېلې دي د لبنیاتو د پراختیا او د کلیوالو د کورنیو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ورته دا خدمات رسېدلي دي. نوموړی وایي چې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ په دغه ولایت کې د شیدو د راټولولو یو مرکز هم جوړ شوی چې تجهیزات او وسایل د همدغې پروژې له درکه ورکړل شوي دي او ارزښت یې څه باندې 2 میلیونه افغانیو ته رسیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بورې قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بورې بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوبهنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: 1 امریکایي ډالر 6.50 پوله، 1 یورو 15.40 پوله، 1 انګلیسي پاوند 98.40 پوله، 1 سعودي ریال 40.40 پوله، 1 ایرانی تومان 15.80 پوله، 1 هندۍ کلداری 1090 افغانۍ او 1 پاکستانی کلداری 1,515 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایزه مسئله. په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. دغه انتخابات ځکه مهم ګڼل کیږي چې په ځینو نظر پوښتنو کې ویل شوي د ولسمشر په مشرۍ واکمن ګوند خواهي په ځینو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ شي. لکه چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل شول او له مخې د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات شوی ده په ترکیه کې د ښاروالیو لومړني انتخاباتي. دا موضوع زموږ همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی. همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په مستقیمه لیکه کې دی. اصالی صاحب، ستړي مشئ، د انتخاباتو په درشل کې کومه نظر پوښتنه چې شوې ده دغه نظر پوښتنه څه وایي؟
ډېره مننه. ځینې نظر پوښتنې هغه سي چې تاسو اشاره وکړه شي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند عدالت او پرمختګ به په پلازمینه انقره او نورو لویو ښارونو کې له ماتې سره مخامخ سي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې نږدې 1,400 ښاروالان او د ښاروالیو د شوراګانو غړي ټاکل کیږي. که څه هم ځینې نظر پوښتنې وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په ځینو ښارونو کې زیاتې رایې ونه ګټي، خو ښاغلي اردوغان د بریا تماشا ولیده.
31 مارچ از اونجه سایم
هغه چې د ملي غورځنګ د ګوند مشر دولت بهجیلی څرګند کړي د مارچ 1.5 د بقا ورځ ده. که خدای کول موږ به دغه انتخابات وګټو، موږ به په ګډه ګټونکي یو او موږ به مخته ځو.
لکه چې د ولسمشر اردوغان په مشرۍ د عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسیدلی، په دغه هیواد کې هر انتخابات ګټلی دي. په استانبول کې د ښاروالۍ د شورا یو کاندید اکرم امام اوغلو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د ولسمشر اردوغان پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ.
اول خو دغه انتخابات د بقا په توګه یادول غلط کار دی. موږ دا موضوع نه مو محلي انتخابات څه ته وایي، یعنې محلي ستونزو ته باید پام وشي. په دې موده کې موږ په یوازې توګه خلکو ته په استانبول کې د انبار شویو ستونزو د حل په اړه خبرې کوو.
له کله چې د ترکیې وګړو په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په مرسته د ولسمشر اجرایوي صلاحیت زیات کړ، دا لومړی وار دی چې په دغه هیواد کې د ښاروالیو انتخابات کیږي. کرام صاحب،
دغه انتخابات په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې پر واکمن ګوند باندې انتقادونه ډیر شوي دي. خلکو شکایت اصلا څه دی؟
په ترکیه کې د اقتصادي بحران، بیکاری او د پیسو د انفلاسیون یا پړسوب له کبله واکمن ګوند له زیاتېدونکي مخالفت او انتقادونو سره مخامخ شوی دی. نظر پوښتنې ښیي چې په پلازمینه انقره کې د ښاروالۍ لپاره د اپوزیسیون کاندید منصور یواش تر نورو مخکې دی، خو ولسمشر اردوغان پر د کمپاین د غونډو پر وخت څو وارې انتقاد کړی چې ګواکې جعلکاري کړې ده. او مالیه نه دا ورکړي. یواز چې په 2014 مدي کال کې هم په انقره کې د شروالي انتخاباته تولړ وو، نو توانیدل چې ګټون کیسی پرزانی لګیدلی تورونه رد کړی دي. یواز د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندید محمد اوزها سی کی سره چې په خو د کلو پرختیا وزیر و مخامخ دی. په ترکیه کې چې د وګړو شمیر 2.8 میلیون تر رسیدي، تر 50 میلیون ډیر وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، واموریدل چې په ترکیه کې خلک نن د خپل هیواد د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د کابل ښار اوسیدونکو په دغه ښار کې د جنایي جرمونو او پتیره د خلکو پر وژنو اندېښنې ښیي. وایي پولیس د جرایمو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دغه وژنو په لړ کې تیر ورځ غرمه مهال د دغه ښار په 14 حوزه کې یو زکوونکی وژل شو. پولیس د دغه پیښې د ملیونو د نیولو لپاره د هڅو د زیاتولو خبره کوي. وایي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه د پخوا په نسبت کما شوې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې چې د وژل شوی زکونکې د کورنۍ او د غړیو په ویر پیل کی.
دا د هغه زکونکې د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیزه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه محل په چاکوګانو ووژل شو چې له خونځي رخصت شوی او کور ته روان وو. د د ترزوی ډاکټر حسین آزادی رادیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ ووهه چې لاړ شه، زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم، ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو سا یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو وایان بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کیږي او خلک لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل خاریان وای په دغه خار کې جنایي جرمونه وژنې سړی تختونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علي آزادی رادیو ته وویل
نو ام ترین اوزه از اوزی 13 اوزی 18 ده منطقه ما تو شب و تو روز نیست که در اینجا دقیق قتل نشود، دوزی نشود، اختطاف نشود.
یک قدر زیاد نگارم کنند است که بعد از شام اطمینان نداره که ما از این منزل تا این منزل خود برسانم. تا اونجا میرسه و دیگه از این دروازه در می از این دروازه میبرایم.
په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه 16 کلن نجلۍ لومړی سړی تختونکو تختولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي، وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی رادیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. په ډیری حوزو ګرافت جرایم ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په دې حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافت اوربانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ څوک دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په غوصهو کې چې اوس هم مشکلات شته د دغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي، له دندو به لرې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د مغغلا ازادي رادیو ناوري هترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیمي داروي ټولي ها ټول هغه مخابراتي شرکتونه چې د انټرنیټ او خدماتو کیفیت ټیټوي جریمه بشي. دا په داسې حال کې چې په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو کې د مخابراتي شرکتونو د ټیټ کیفیت د خدماتو او لوړ لګښت پر ضد خلکو کمپاین پیل کړي دي. په اړه جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې له مخابراتي شرکتونو سره په ناستو کې یادو شرکتونو ژمنه کړې چې په روان مریض کال کې به د انټرنیټ د کیفیت د ښه والي لپاره لا پانګونه کوي. د دغې ادارې رئیس محمد نجیب عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل هغه شرکتونه چې جرائم ولري مجازات بسی. هغه وایي مخابراتي شرکتونو ژمنه کړې چې په 1499 کال کې به په خپلو شبکو او فریکانس لویه پانګونه کوي تر څو کیفیت ښه سي. اتره همداشان د جواز د شرایطو مطابق د انټرنیټي خدماتونو له کیفیت نه جدي څارنه کوي. څو میاشتې وروسته چې تخنیکي ټیسټونه بشپړ سي هغه جرائم چې د انټرنیټي خدماتونو د ټیټ کیفیت له امله وي ان شاء الله لا تاسو سره به شریک کړم. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړ لګښت پر ضد په ټولیزو رسنیو کې پراخ کمپاین پیل شوی و. خلکو په دې برخه کې اترا اداره پړه بلله او معنادارو او سمبولیکو تصویرونو سره جوخت یې دا لیکل چې اترا چیرته ده. په دې اړه رسنیو هم راپورونه درلودل. یو شمیر کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو. دوی ویل چې شرکتونه د خپلو اعلانونو په شان خدماتونه نه وړاندې کوي. له دې ټولو وروسته بل اخره اترا اړه شو چې په دې اړه له شرکتونو سره کینی او د خلکو اندېښنې ورسره شریکې کړي. اترا وایي په نویو پرمختګونو کې مخابراتي شرکتونو ژمنې کړې چې هر میاشت به له شبکو سره د مشتریانو اړیکې چې پخوا هره دقیقه 2.5 افغانۍ وه اوس وړیا وي. دغه شان به د شکایتونو د ثبت 999 او 998 شمیرې سره تماس هم وړیا وي. که څه هم خلک د اترا له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي چې مخابراتي شرکتونه زیاتې ستونزې لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي نوم یې سردار محمد ده. پخوا ښه و 999 ته اطفایي او پولیسو ته به زنګ وهل کېده، پیسې یې نه خوړلې. اوس یې خوري. موږ له اترا غواړو چې د هر څه کنټرول کړي.
زما نوم واحد الله ده. دا مخابراتي شرکتونه واقعا پیسې ډېرې خوري. د نور داخلي شبکو ته چې زنګونه وي مصرف یې ډېر ده. انټرنیټ پاک انټرنیټ سم کار نه کوي. کار دی اخلو 4G ده که 3G ده سم کار نه کوي.
په افغانستان کې دا مهال روشان اتصالات، افغان بي سیم، ام ټي ان او افغان ټلیکام مخابراتي شرکتونه فعالیت لري. اترا په خلکو باندې غږ کوي. هر هغه څوک چې د مخابراتي شرکتونو د جرائمو په اړه اسناد لري د دوشنبه په ورځ دې له دغې ادارې سره شریک کړي څو د جواز د شرایطو مطابق اړوند شرکتونه مجازات سي.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو تجمل تورمان کتنې په ګډه یو
هش سوبرس پانی په خپل مطلب کې لیکلي په خطر کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو او افغان سیاسيونو د موازی لیدنو کتنو پرانګ دی کېدل سره ارک هم هڅه کوي چې د سولې په اړه د سیاسيونو متفاوت دي دوری سره یو کړی. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی له مودو وروسته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر سیاسيونو سره کتلی دي. ورسپانه دي کې ارک په خپل خبر پانه کې دا ناسته مشورتي ګڼلې ده او ویلي چې په دغه ناسته کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ولسمشر دوهم مرستیال سربر دانش او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی برخه اخیستې وه. په مطلب کې راغلی ولسمشر غنی دغه ناسته رغونکې بللې او په خپل یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې له افغان سیاسیونو سره به ورته ناستې دوام وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم وروستۍ څرګندونې راخیستې دي. ورځپاڼې لیکي جنرال دوسم خپلو پلویانو ته په خبرو کې وویل چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورنه کړي د مبارزې لپاره به د خلکو تر څنګ ولاړ وي. په مطلب کې راغلي جنرال دوسم دا هم ویلي موږ ډاډه یو چې 40 کلنه جګړه پای ته رسیږي خو د سولې د خبرو له امله به روان کال هم جګړه شدیده وي. د مطلب دی کون کلی کی نوموړی دا خبره هم کړی چې کواسیت خراب شونو چپنه به می کفن هم شي. د ولسمشر د لومړی مرستیال جنرال دوستم په والا ورځپاڼې دا هم ویلي چې که افغان دولت د پوځي عملیاتو بشپړ صلاحیت ورکړي په شپږو میاشتو کې به د افغانستان شمال او شمال ختیځ د وسلوالو طالبان لشتون پاکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمن له پرون راهیسې پر غزول شوی ډیورن کرخه د پاکستانی ملیشو لخوا تیر شوی اغزن سیم د سیمو د اوسیدونکو لخوا په زور ټول شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په مطلب کې راغلی یو ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې دغه خلک د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او اغزن سیم په تیږو ولي او لمانځه وړي. په مطلب کې چې یاد ویډیو سرچینه ګرځول شوی دا هم راغلی چې موترزین وای دا سیم د پاکستان ملیشو په زور غزولې او دواړو خواو پښتنو ته د منلو نه دی.
اوس هم دا یا په هدیه وبله برخې سمت څاروان وړاندې کوي.
په یو وخت مو د څو ماشومانو د زیښولو ډیر اوریدلې، خو داسې مو شای نه وی اوریدلې چې یو شزه دی د لومړي ماشوم له زیښولو یو میاشت یا څه مو د وروسته بیا بل ماشوم وسی شوی. یو بنگلاديشي شزه د ماشوم له زیښولو یو میاشت وروسته بیا زیژنتون ته یوړل شو او خبرګولې وسی شول. ډاکټران وایي د شزه دوه رحمونه درلودل او لومړی ماشوم په یو رحم کې و او دوه نورې په بل کې. دا شزه چې عارفه سلطانه نومیږي لومړی ماشوم په فبروري کې دنیا ته راغی، خو نږدې یو میاشت وروسته بیا ورته درد پیدا شو. ډاکټران په پیل کې بیخي حیران شول چې څرنګه کېدای شي چې د ماشوم له زیږون یو میاشت وروسته دی یوه شزه بیا امیندواره او د ماشوم زیږولو پړاو ته ورسیږي. په خپل سلطانه فکر نه کاوه چې نور ماشومان به یې هم په نس کې وي، خو ډاکټران وایي چې داسې کېدای شي او تر دې په خوا هم داسې شوي دي. د دې لپاره چې د سلطانې کورنۍ بې وزله ده د لومړي ماشوم له زیږولو مخکې یا وروسته الټرا ساوند معاینه نه وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو، اوس به هم نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړل. هغه نو وروسته نور بس ته ونیزه خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پات شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغونج خوا ولسوالۍ کې چې یوه ورځ مخکې د سقوط خبر ورکړل شوی لا هم شدیده جګړه روانه ده. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د سلګونو کسانو په ګډون د سولې د ولسي حرکت لاریون روان دی. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل د لاریون ګډونوال د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې جګړه بنده کړي او د سولې خبرو ته کښېني. د ترکیه خلک نن د خپل هیواد ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ واکمن ګوند به په پلازمینه انقره او نور لویو ښارونو کې له خطر سره مخامخ شي. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایه ورکولو مستحق دي دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او د هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ وکړ چې د کډوالو په وړاندې په خپل چلند کې بدلون راوړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی، تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتند. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و مؤسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستند از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس مهال خزی د ګڼو غیر دولتي ادارو او مؤسساتو رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفایي سره هم مرسته کړی ده. پر همدې موضوع نن په باس کې غلی حسینه زهبي ژورنالیست او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغ لاس وته
ډیره زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. غواړم د لومړۍ پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په 13 کلونو ته د ښځو په برخه کې کار ته په کتو تاسو په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاستئ؟
ډیر ښه. په پیل کې راځو چې کله چې یو مونږ په خصوصي هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید هلته ښځینه کار وکړي، دلته ټولو مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوندېږي چې آیا یو کورنۍ خپله لور یا خپل ماشومه یې داسې روزل ده چې هغه به زده کړې وکړي او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې طبعا چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یوه میرمنه یوه نجلۍ زده کړې کړې اوسي، لوړې زده کړې کړې اوسي، د دې وړتیا ولري چې په هغه بستونو کې کار وکړي. نو کتیرو ولاسو کلون ته مونږ نظر واچو پرتل شکه هغه کلون چې هم په د زړه برخه کې څن اساسن ته رامنځته شولې هم د کورنۍ لپاره اما په هوا بیل بیل پروګرامونه تر سره شول. نو تر دې دمه بیا هم ویلې سو په هغه ډول ک مونږ د نارینه او طبقې سره پرتل کوو د زخت زیاته کمنه، یعنی په ډیره کمه فیصدی به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې ښځو ته دغه ونډه ورکړل شوی ده. خو کچېرې بیا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو بیا نسبتا بیا هم ښه ده، خو بیا هم باید کار وشي او لا پسې پرمختګ وکړو.
علت په څه کې ګویو؟ خو په ادارې په دولتي ادارو کې دي چې مونږ دغه څه موانع د ښځو پر وړاندې ګورو او ځینې تاوتریخوالي او ځینې هغه تبعیضي چلن چې ښځو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې تاسو د ښځو ونډه هغه ډول چې تمه وه تعداد هغه حتی نه ده رسیدلی، علت څه دی؟ آیا ظرفیتونه نو موجود نو په دې برخه کې په تیر کې هغه موانع چې موجود وي چې د ښځو پر وړاندې تعلیم په وړاندې د کار په وړاندې هغه وي که دا و چې فقط دغه زمينه د کابل ته محدوده شو اندلته پاتې شو؟
دا خو واضح خبره ده چې اوس هم مونږ د ښځینه د پرمختګ په اړه خبرې کوو، حتی له ډیرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې باید دوی مسؤلیت لري تر څو ښځینه لپاره هم د زده کړو هم د دندې زمينه برابره کړي. نو هغوی یوازې که مونږ پلازمینه کابل په نظر کې ونیسو نو د ګوتو په شمیر څو ښځینه د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه استثوب نشي کولای. اوس هم داسې سیمې دي، اوس هم داسې ځایونه دي چې هلته حتی یوه پیغله وروسل دینه چې هغه شپه اته کلنۍ ته ورسیږي یوه ماشوم هغه نسي کولای چې زده کړې وکړي. نو کله چې هغه زده کړې نه وکړي یوه بې سواده نجلۍ هغه ستره شي، هغه څنګه مونږ د تمه ولرو چې هغه په ډېرې خوب استو کې اوس هم ته مونږ اړتیا لرو، ښځینه ډاکټر ته اړتیا لرو، پولیسو ته اړتیا لرو، په سوداګرۍ برخه کې مونږ اړتیا ورته لرو. خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نه سي نو تبن چې هغه پرمختګ هم نسي کولای. سونز شته د کورنۍ څخه پیل تر هغه کسان چې مسؤلیت لري په دغه برخه کې په سمه توګه په توګه چې باید دوی لازم نه چې د خزنو لپاره کار وکړي نشته. هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید د خزنو د مسؤلیت لپاره حداقل دوی ډاډه وسي، زه د کور څخه راوزم اته ساعت یا لس ساعت زما د کور څخه به هر طریقې خو زه باید ډاډه ولرم چې ماته د چا له خوا نه زیان نه رسیږي، زما ځان او زه ټوله په امن کې یم. هغه داسې مې دوی هم کولای شي چې بډای راستنې باندې کار وکړي او خپل ونډه ادا کړي. مونږ وایو چې خزینه او نارینه دواړه کولای شي په افغانستان کې په غوږ توګه خپل ونډه ادا کړي چې په هر برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لوري بوزي. نو همدا چې باید دغه ونډه لپاره زمينه برابر شي تر څو وکړي چې دوی کار وکړي.
بله، یانو تاسو وړي وایي چې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت په کاري چاپیریال کې وته په ټول نکنه درمنځ شوی د مېرمنو لپاره
پرته له شک اول خطر کار مونږ نه رسیدو. کله چې رکورد څخه راوځو لمرنۍ ستونزې په ټولنه کې مونږ ته رامنځته کیږي. لمرنۍ خبرې ونجل کې کله چې رکورد څخه وځي خای خپل کوڅه هم پات نه رسول سي بلا بلا خبرې اوریده او دا خبرې به یو ورځ تحمل بشي او سلا بشي و بس غمل شي. دویمه ورځ هغه ونجل کې هم دا وایي چې نن که ما دې ځوان له خونه خبر ورده لسبته خای چې بلا بلا نور داسې کارونه زوینم یا داس خبرې زووم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي. او کومه وایي چې مونږ په ټولنه کې هم دری جب ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې د سنځ به ډیر زیات لیدل کیږي. نو دغه اول زموږ ټولنه د تچمت شوی تر دې مهاله نه ده چې یو منځل کې بعد په لارې یو بازار کې څوک وزغمي چې دغه کار لري. کله چې کورس خروته حتما یو دیدن په لور بسي به روس لغنه هم کله چې موږ دیدن ذات زو تر ډیره حد هم دغه سنځ را کم شوی. خو بیا هم په ځینو ادارو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلن کیږي چې د انجل کې یا د میرمنې خوندیتوب حالت مطرح نه وي. هم دا چې دوی هم زړه نه کوي او حتی د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وڅې ونجل کې کله چې کورس خروځي هغه کولای شي چې څون جون ته بیرته بیلګه ووسی که هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې ووسی نو تبن چې ډیرای د سنجونې به ووسی چې هغه هم د لیکو لوڅخه شاته پاتې هم د کار څخه.
بله، کړه شو به تخپل موضوع ته چې د ظرفیتونو په اړه خبرې وکړو. د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څو ظرفیتونه ایجاد شوی تیر ته په کتو ماتس په لومړی کلو کې ماتس دي شاهدو هدف مې 2000 لومړی کال نه په لومړی کلو کې ماته سه د دې شاهد و چې میرمن او ډېر پټیټو وسته باندې کار کاوه. ظرفیتونه څونه جوړ شوی د خزو برخه کې او د رهبری د اخیستلو لپاره لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه د رهبری د مسولیتونو د اخیستلو لپاره میرمن څونه چمتو شوی دي؟
بله، دلته به دوه بحثه مطرح دي. یو مونږ کله چې رهبری ته اشاره کوو یو چې د ظرفیت په برخه کې تبان کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کې وغه په دې معنا چې هغه څښتن به هم خپل ګټه په نظر کې نیسي، یو خاید به بیرته په نظر کې نیسي، هم به کې د خدمت مسله مطرح وي هغه به هم په نظر کې نیسي. نو دلته بیا هغه به هغه کسان هغه کارمندان کارکونکي به هغه استخداموي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخلسل شي او هغه کار لپاره دغه بس لپاره چې دغه بس تر څو خلک ورته راسي او کار وکړي هغه ته باید وړ کسان ووسي. نو بیا هم هغه موضوع تر ګرځو چې دغه موضوع په لومړی کې ډیره سنځمنه و کورنۍ چمتونه وي چې لورانه لار څه زده کړې وکړي، تمن چې زده کړې د لامل کې چې چا ظرفیت لوړ شي او ټولنه هم دې ته چمتونه وي چې باید په دغه ټولنه کې د هلکان تر څنګ ښوونځیو کې نجونې ومنل شي. ورسره لغه نه بیا بیرته همدغه خصوصي سکتور د پلان کې ونیو یا دغه نظر په دغه موضوع واچو چې باید څه وکړي، د دوی مسؤلیت په دغه برخه کې څه کېدلی شي. کارونه اسانه سول لومړنیو هغه پوره چې خپل وکړي چې باید خزینه پکې وګمرل شي، د بیان په حیث، د موینې په حیث، یا د عادي کارکونکو په حیث، په هر برخه کې، یا هم کوم نظامي برخه ته لاړ شي د عادي افسر په حیث د خزینه څخه کار پیل شي. هم دا چې اوس موږ وچې لنی کمر موږ ډېر په خو باستو کې خزینه ویلرو او کچېرې به د مدیریت په برخه کې راسو، دا موضوع چې واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمیر خزینه د چاغه هم یوازې په پلازمینه کابل ښار کې بیا غوي فعالیت لري چې غوي په خو بس ټول کی کار وکړي او یا همای چې دی یوه اداره مدیریت به په غاړه وسی تر ډیره د امغه ادارې لخوانه په دوی باور نه کیږي. حالانکه موږ بیا وایو چې د کورنۍ مدیر مرده یا یو میرمن ده، کله چې د کورنۍ هم رسونځمن شرایط د کنټرولول نسی یا هغه کولای شي چې په ډیره سمه توګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې، نو تمن چې په اداره کې هم د کار کولای شي. یوازې خبره دلته چې باید باور پې وکړي کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانېږي، حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بسو څخه موږ پایل کوو په دولتي ادارو کې بسونه اعلانې کې یو سلنه ورته ټاکي، مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه وسی، 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکي چې دغه تل کولای شي چې جون راسي ازموینه تر سره سي ورسره لغه ازموینه څخه. خو الان کې کبي فیصد نارینه او ته دغه بس وټاکل سي 10 فیصد خزینه او ته، نو تاسو فکر کوئ چې د دغه 10 فیصد څخه داس جون وسی سلورتي ولري هغه به نس کولای چې کارو کې ځکه زمينه ورته قاعده کړل، الان کې باید په آزاد توګه پری خودل سي. خوځو باید اعتماد راسي باور پرې وکړسي او زه مطمئنه يم په هغه وزارتونو کې حتی په هغه خصوصي سکتورونو په برخه کې اوس موږ ډېر ښه سوداګر لرو ک واقعا هم هغه ته ورته سم د امکانات ورته کم وسی. سوداګر موږ په دې معنی وایي چې هغه کس چې په ډېرو کم امکاناتو پیل کوي، تر دې مهاله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ شي سفر وکړي یا هم هلته نمایندګي پرانیزي او یا هم د هیواد بهر دوی لاړ شي کار وکړي. خو امکانات په لیدو سره بیا هم وایي چې د ګوتو په شمیر کې ځنه هم دي، خو په دوی باور کولای شو. دغه باور د دې لامل کیږي چې نور هم دغه ډګر ته نجونې راوډنګي، خزینه راوډنګي او د دوی باور هم په ځان باندې پیوړې سي. دوی وایي چې په یو اداره کې چې هلته که هر څومره مدیران وسی خو هغه نه رانو سي، نو زه به څنګه کولای سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم؟ یو ویر ورسره وي. خو که په چیرې په اداره کې د مدیریت په چوکۍ یو خزینه ناسه وسی، نو په هر برخه کې کولای سي د عادي کارمند هم خپل ستونزه ورسره شریک کړي او هم د ستونزو له منځه ځي.
ډیره مننه. د تاسو اشاره وکړه د دې ته چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څښتن یا د خصوصي ادارې څښتن تر ډیره د خپل ګټې تم ګوري چې د میرمنو د څښتن برخه کې اندغه ادارې خصوصي سکتور برخه څونه خزو ته د دې زمينه برابر کړې ده چې د دې وکړي شي خپل استعدادونه، خپل ظرفیتونه لوړ کړي تر څو وکړي شي چې دغه حالت نه چې موجوده حالت دی نووزی، دا فرصت هم موجود دی په دې اداراتو کې؟
په ځینو اداراتو کې دا به وشي، په ځینو اداراتو کې هم موجود و سي. رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت یو ښه زمينه د سنجونی راسي په دغه برخه کې هم زده کړي هم بهتره کار وکړي. او یا هم اوس خصوصي خوانځي دي، خصوصي پانتونونه دي، تر ډېره حده هم موږ وایو چې موږ په افغانستان کې اوس د ښوونکو له کمښت سره مخامخ یو. دغه خصوصي پانتونونه او خوانځي د دې لامل سوي دي چې دغه پیغلې یا دغه میرمنې تجربه لاسته راوړي او په دولتي ادارو کې خطبا چې شرایط ورسره ذکر شي اوس چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یو وخت بیلګه یو ښه بیلګه ده کېدلی شي چې دوی ځوانانو ته یا په ټوله کې د موږ موضوع په خزینه باندې دوی ته د کاری زمینی خبره برابر کړ چې دوی تجربه لاسته راوړي او دا تجربه به کولای شي نور هم پر مخ لاړ شي په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو تر حد پورې ښه ده خو بیا هم وایي چې کم ده ځکه کچېرې د افغانستان خزینه او نارینه موږ پرته لکو کچېرې دولتي او غیر دولتي ادارې پرته لکو بیا وایي چې کم ده کار کېږي خو په هغه توګه چې پاتې وسی نو زما په نظر باید په ډېرې چټکۍ دغه ګامونه موږ واخلو په ډېرې چټکۍ باید افغان او پیغلو ته دغه زمینه برابر کړي د ترڅنګ ته زمینه برابر او باید د غوډ خوندیتوب لپاره هم موږ تدابیر ونیسو کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خوان نه ته هوډمن اوسې چې یا هم خپل لور ته خپل میرمن ته او خپل خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زده کړو ترڅنګ د څه فایده چې یوه پیغله تر دولسم یا تر څوارلسم یا تر لسانس تر درجې زده کړې وکړي خو هغه بې وظیفه سرته نه شي رسولی نو موږ خو بېرته دې ته اړتیا لرو چې په هیواد کې مو داسې کدرونه پیدا سي چې نوی نسل به روزي خو که چېرې همدغه نسل چې رسېدلی ده تر ماسترۍ دکتورا رسېدلی دا په کورونو کې کینول سي ته به چې بیا هم موږ د په راتلونکي کلونو چې داسې یو د ګواښ به موږ ورسره مخامخ شو چې هېڅ داسې نسل ونه لرو هیڅ د سیدوانان پیغله به ونه لرو چې هغه کار وکړي او د ټولنې خدمت وکړي
ډیر زیات مننه شنونده عزیز رادیو زدی شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین من شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین شماره تماس ما 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 82 27 55 به وختوم شمیری غوړم وایم 0999 40 15 40 بل شمیره ده 0902 25 55 بلې شنونده ندارین فیلن بلې کر راشو په دې ته چې ده ستونزې څونه ډېرې دي د میرمنو په وړاندې یو خو په مرکز کې د ما تاسو په تېرو لس کلونو کې فقط شاید د دې و چې په مرکز کې تر ډېره د خصوصي سکتور وده وکړي په ځانګړې توګه که د میرمنو برخې ته راشو تر ډېره کابل کې موږ کابل پورې محدود وو په ولایتو کې څونه زمینه مساعده ده ځکه موږ کله چې خبرې کوو په ملي په مجموع توګه په جمعي توګه د افغانستان د ټولو برخو په اړه موضوع مطرح کوو تاسو مخکې دې ویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې د نجونې لاړ شي ښوونځي ته ښوونځي نورو سره کار ته نو په ولایتو کې دا زمینه مساعده ده که نه ده نجونو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاړ شي په خصوصي سکتور کې هم کار وکړي
بله په پلازمېنه کابل څخه که اوس اوس موږ په کابل یو څه حساب کولای سو اوس ښه ده چې زموږ سوداګر زموږ د خصوصي سکتورونو هغه مسؤلین ولایتو ته هم پاملرنه کوي که واقعا زموږ موخه دا وي چې باید خدمت هم کوو سمه ده دې تر څنګ چې ګټه په نظر کې نیسو بیرته خپلو هیوادوالو ته خدمت کوو بیرته د ټولنې ته خدمت کوو په ولایتونو کې هم یوازې ډېر کم اته د ګوتو د شمیر باندې موږ حساب کولای شو چې هلته به هم په مرکزونو کې بیرته به د زمینې برابر د سي خوانزي دي یا نجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوي ده خو که په ټوله کې ټول افغانستان وخیو ټول هغه سیمې وخیو چې هغه نوی وو صدقل د پرمختګ په لور روان دي نوی وو سلطه هداقلال ته د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه د سي ودانه جوړ سوي دي د سي پرنسټیس کورونه سوي دي سلطه ځوانان ته کار زمينه برابر سي خو بیا هم هلته وایي چې سونز ډېر زیات دي د کور څخه دغه سونز پل شوی ده ول اسکلونه تیر سول کې او چا ول اسکل مخ کې خپل لوري په لومړي ترولګي کې شامله کړې وای نو نن دولسم کال هم خلاصه و لور زکړې هم پاتې راسولې او بیا د سنځنه و چې کله چې یو څوک خپل میرمن روختون ته خو بوزي په لار کې سړک هم خراب ده نو هغه د څنګه میرمن په لار کې مړکیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي دا سنځ به وس نه و خو حالان کې دغه سنځ وشته وس هم په ډیرو ولایتونو کې اصلا خزینه ډاکټرانه نشته دي او کوي هم دی وی ولسوالۍ څخه بل ولسوالۍ ته مریض وول کیږي چې هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکوي وس هم خزینه خون کې نشته دي امنیتی ستونزشته ټولنیز یا همونګه وچی فرهنګي محدودیتونه وس هم شته راځي په دغه خبره ځان پوه کړئ کله چې یو میرمن د کورس خوځي یو انجلکې چې درس وایي او تبان چې اسلام په خځه په نر باندې زده کړې فرض کړې دي د زده کړې په دې معنی نه چې وځي خوانځي د خلاص کې یا خپل خود خو بد باندې پوس نور په کور کې کینو د کور میرمنه باندې بوس د کور یو د یو میرمنه کولای شي دوړه کارونه وکړي که مونږ راسو خپل بیبیانی وګورو هغه خې سوداګری تیر شوی دی، حالانکه د کور مسولیتونه هم دلودل، حالانکه هغه وخت ډیر امکانات کم وو، اوس امکانات هم پیدا شوی دي. نو دا خبر ته هیڅ هم ځان ته پلمنه نیسی، دغه میرمنه د کور میرمنه د باید کور کارونه وکړي، ماشومان دي هغوی باید وروزی، نه یو لوست میرمن به تاسو ته پراتون کې به تلوست بچان روزی که هغه هلک وکنجلی ووسی، که نن تا خپل میرمن دی د زده کړو څخه پس لرې پاتې کړله یا د هغې ته د کاري زمینه برابره نه کړه، نو دا تمامه لري چې تا زوی به سبا ته ښیل زده کړې وکړي. هماغه ده چې مونږ به نن په یوې میرمنې باندې کار کوو چې یوه میرمن لوسته ووسي، یوه نجلکۍ، یوه پیغله نجلکۍ زده کړې وکړي، کار وکړي، تر څو راتلونکی مو ښه سي. که نن یوه میرمن بې سواده نو هغه هېڅکله هم د زده کړو په قدر باندې نه پوهېږي، او هغه سبا ته دغې ټولنې ته یو لوستی ځوان نه شي وړاندې کولی. نو وقتاً که ولایتون تا لارسون هلته هم یواز په مرکزونو کې به یو څو د لوست کسان اوسي، یو څو د سمیرمنې به اوسي چې په هغوی کار وسي، خو هغوی هم په داسې ډاډه زړه د کور څخه نه وځي. ډېر زیات ستونزې په نظر کې نیول دي او په ډېر داسې ډار او بیم د کور څخه راوځي. هغه هم که جرات یې اول وکړی سي، یا د کورنۍ څخه دغه اجازه وکړی واخیستلی سي، نو ښه ده چې په ټوله کې په ښوونځیو کې هغه کسان چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د عامه پوهاوي په برخه کې، په مسجدونو کې باید دغه د ملا صاحبانو دنده ده چې حداقل هر هغه چاته، هر هغه پلار، هر هغه زوی یا هغه ورور یا هغه خاوند ته د زده کړو ارزښت وپېژني. کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو، طبعا چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کېدلی سي. اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشره پوښتنه وکړي چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې، هغه وایي چې هلته نشته، زه په چا باندې کار وکړم. نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت لوړ کړه، د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګرو ته یا خصوصي سکتور مشران ته دغه عامه پوهاوی ورکړ چې تاسو ورڅې په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، نو تمه چې د دواړو خواو څخه بیا مثبت ګامونه وچتېږي.
بله، د ماته سډيري مېرمنې انجونی هم شته دلته چې هغه دی یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ. ماته سپر ټولنیزو شبکو کې ته پرستانیو کې د دې شاهد یستو چې هغه دی د افغانستان یو ډول ډېر تصویر وړاندې کړی دی. په کور دننه کې ماته سپر دی را شو د مېرمنو کار او د انجونو په ځنګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه بایس د دې شوی چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي په ټولنه کې، په کورنیو کې.
پرته له شکه چې میرمنې دغه ونډه ډېره ښه ادا کولی سي، خو بیا ځینې مسایل دي چې بیرته اکثرا ځینې میرمنې چې بیرته د خپل همجنس له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي، یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي. راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپله ځای لري، که پرمختګ دې وکړي، که زحمت دې وګاله، که دې زده کړې وکړلې، لا به ښه ښه ځای، ښه څوکۍ، ښه موقف به لاسته راوړي. خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي، یا هم ته نسي کولی چې یو خپل همزول یا هم جنسه ته هغه ستونزې ورته رامنځته کړي تر څو ته پرمختګ وکړي. نجونې ښځینه ښه بېلګه کېدلی سي، او که هغه په رسنیو کې اوسي، که هغه په نورو برخو کې دوی کار وکړي، او د پولیسو په لیکو کې که مونږ ووینو چې کله چې یوه ښځینه هلته کار کوي، هغه ښه بېلګه کېدلی سي. خو په دې شرط داسې باید په دغه ټولنه کې مونږ خپل ژور ولوبو چې هغه مونږ د یوې نجلکۍ باور لاسته را نه وړو، د یوه ورور، د یوه پلار او د یوه خاوند باور لاسته را وړو. ځکه هماغه دی چې ډېری کله ممانعت رامنځته کوي، ډېری کله خنډ رامنځته کوي تر څو د ښځینه وي د کور څخه ووځي. نو په ټوله کې مسؤلیت په دواړو خواو دی. ښځینه باید هم خپل رول ښه ولوبوي، هم دغه چانس چې لاسته راوړلی اوس زه د کور څخه راووځم، ما دغه چانس لاسته راوړلی، باید زه ښه ګټه ورنه واخلم، او د هغه خویندو لپاره کار وکړم چې هغوی په کورونو کې دي او نسي کولی له کور څخه ووځي. یعنی دا مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه دنه سرته رسوم، یوازې باید بیرته معاش یا پیسې اخلم، نه، د معاش او پیسو تر څنګ هغه ختمیږي، خو هغه معنوي کارونه یا معنوي ارزښتونه چې موږ د خپلې ټولنې لپاره سرته رسوو، هغه تر کلونو بیرته یاد سي. ونډه دا کولی سي، خو په دې توګه چې پوه سو هر هغه کار کې یو ښوونکی ده، که یوه ډاکټره ده، که یوه ژورنالیسته ده، یا په هره برخه کې چې یوه نجلکۍ، یوه پیغله یا یوه میرمنه کار کوي، باید په قدرې پوه سي. ځکه ډېرې داسې میرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیاوې لري، مونږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه راوځي. مونږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک مونږ باور وکړی سي په مونږ باندې، او خپلو کورنۍ هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي.
ډېره مننه که راشو. د بله یو اړیکه لرو، دا به راواخلو وروسته بیا راشو پوښتنې ته. بلې،
السلام علیکم.
السلام علیکم.
مرسلام
صاحب، سلامونه تاسو ته، د ډېره ډېر ټول همکاران او ریډونکو ته وایم. تاسو ډېره زیاته مننه.
کړی
مهرباني نو مو واخلې کوم زیس خماړی کني ولي
مرانا دوستا سو همشنه همکار مرمر جان زرک د خو سولاد له طرف ماس کیا
زیرک صاحب مهرباني او کی خراب نه
مرانا من ډیر شي موضوع همشره کړی لکه چې موږ ورو ورسله محترم وکین دي خز ستونز په اداره او کې شتون لري خو متاسفانه که چیرته موږ دې ستونزې ته فاملرنه ونکړو دغه ستونزې به نورې هم وغځېږي ولې لکه مخکې تاسو سره پروګرامونه کو زه ډېر په دې موضوعاتو مې غږېدلی یم چې که چیرته یوه ښځه دا په ازاداناتو ګډې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي که چیرته ورځي نو دوی په تېرو په هغه حالاتو کې وي که چیرته موږ چې ښځې دغو کړنو ته پیک پاملرنه ونکړو امکان به ولري چې موږ به نورې ستونزې مشکلاتو سره مخ شو ولې د ری مونږ د دې لپاره چې د دې د زده کړو زمينه هم نور کې ده هم د خپلې لوی واستونه دو که چیرې دغه ستونزه ته مشکلات ته مونږ پاملرنه ونه کړو سره نو ډېر غلط پایلې ته ولري خو ته دې وکړي چې دغه ستونزه دغه مشکلات ته مونږ ډېر پاملرنه وکړو چې امرمن ستونزه ګور په افغانستان کې د بډې کور کول کیږي او نور دغه ستونزه دي چې سره مخ کیږي نو دې کې د ټکي چې مونږ پاملرنه وکړو امکان بولر چې دغه ستونزه ګراب لګي
بل یعنی تاسو غواړئ وای چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د میرمنو په وړاندې او هغه تبیزی چلن هغه بل ډول چلن چې کیږي مثلا د ناری نو په پرتله هغه باید تغییر وکړي
او بالکل مسله ده بالکل دغه چې موږ ګورو سنې کله کې الحمدلله خځې ډېرې ښې په اداره او کزه ګورو ما د شتون لري چې دې د برکت سره اداري ښې روانې دي او که چېرته د نورو کوم خځې چې ورسته پاتې دي ته هم دغه فکر زمينه برابر شي
ډېر زیاته مننه تاسو نظر مو واخیست
بله
بلې اورینکه مولا زیرک صاحب شي له خوست څخه اړیکه نیولې د دې مثبت نظر درلود د میرمن او د دې تاسو اورل چې وړاندې زم دا و چې با هغه ذهنیت ته په تغییر وکړي اوس د وخر رسیدل ډیر کارم شوې دي زه غواړم د سره ملي او پښتنه وکم چې د رهبری په اړه متصول اسکل نه تجربه د کار لرو چې اته ظرفیتونه تحصیل مو شو ظرفیتونه رمایسته شول اوس د رهبری په برخه کې څونه میرمنو دا ورتیا تر لاسه کړي مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډیر حساب نه کیږي او ادارات کې هغه څو وش رمایسته شوې دي د رهبری برخه کې څونه متصول کولای شو په میرمنو باندې متکی اوسو چې د دې وکړي شي ادارې رهبری کې
بله په پال کې خل ډیرک سب سره خډیره مننه کوم په دې هلې چې هر څوک دغه سی هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغه سی نظر کول لري او د نظر ترڅنګ عملی بڼه هم ورکړي سی مهمه ده موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډیرک ورسره پات کیږي به تر ته چې خپل کورونه څخه پایل وکړو او د دې ترڅنګ رب سو د ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډیر کم موږ تاسو شیدان نیو دغه برخه کې د بستون اعلان سي ځکه چې باور نشته کله چې باور نشته او یا کله هم چې خزینه ته بیرته دغه فرصت نه برابرې کې نوغي خو په زور نه سکي ولسی لار سپیو چوکې ونیسي وای چې دغه مدیریت چوکې د زغورم چې په دغه برخه کې کار وکم به تر دغه چې راځي وی از ما یو ځل پر هم کې ووسی هم په اداره کې یو برخه د مدیریتي برخه هم کې ووسی هغه هم د خزینه لپاره پر رقابت کې پریږدو و ګورو شپږ میاشتې یو کال لږ کم ډیر چې آیا کولی سي کچیر ځای و خزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاري ټیم کې به بدلون راسي هم زما په د کاري مسولې کې بدلون راسي کوم مثبت بدلون راغی کابلګه کې د لیسې لا هم پرمختګ ورکړي او نور ته دغه یو بیلګه وسیت په دغه اداره کې خزینه د مدیریت په څوکۍ ناس دی ولر دند ستر سوی مثبت ګمونه چت سوی دی هم وخت فرصت برابر سي هم باید به هم زمونږ خويندې زمونږ مایندې لا هم پرمختګ وکړي یواز په دولسم ټولګي یواز په دولسم یواز په لسانس حتی موثری باندې باید اکتفا ونه کړي ذکر وکړي پرمختګ وکړي چې ټکنالوژي ورسره بل پرمختګ په حالت کې ده
بله ورته پوښتنه چې د خصوصي ادارو متاسو ادارې دولتي ادارو کې ډېر استاد زمينه مسايده شوچ ميرمني کارتره شيو کارو کې ځکه ظرفیتونه موجود نو خصوصي ادارې څونه مقدمه و د ميرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کارو کې ځکه ظرف جوړونه متصل خصوصي سکتور څخه پیل کړه
بله پرته له شکه همغه د ستونزې غلط د شکل چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خدل کېږي نو شرط دا وي چې باید کاري تجربه ولري کاري تجربه اس کله چې څوک خوانځي یا پانتونی خلاص کړی ووسی او خپل هغه سند اخیستی دی یو دولتي ادارې ته هغه نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړي خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولت ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته دغه څخه ګټه واخلي. همغه د سدای دی لامل کیږي چې هغه د دې ترڅنګ کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي. کله چې دولتي سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلن یا دغه څخه ډیر یو کم د خصوصي سکتور کې کار کولی وسی د دې لامل کیږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د کار په اړه د یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخه کې دا نه چې کاری چاپیریال ډیر باثباته نه وي، ځکه ډیر کله ځوانان کله چې کار کوي یو چیرته ځانګړې توګه میرمنې او یو ځای ته رسیږي، بیا وروسته دغه کاري ثبات په دې معنا چې دا دوی بیا د وظیفې نه شړل کیږي یا هغه اداره منحل کیږي، دغه کاري ثبات ته د رسیدو لپاره یا د ستونزه چې موږ د دې لپاره چې موږ د ستونزه حل کړې وي چې موږ وکړی شو په ډیر لنډ توګه راته وایي چې څنګه کولای شو موږ دغه کاري ثبات رامنځته کړو او میرمنې د تل لپاره په کار کې ولرو. ډیر لنډ
دلته بیا خبره ټول راګرځي د دغه خصوصي سکتور مالکینو ته، او ځکه چې دوی اکثرا کومه حتی د هم وایي چې کله چې یو بس خلاصيږي یا هغه بدل منځ لرسي نو دوی یې د دې نه خبر زوري په خزینه ورسي، ځکه وایي چې د خپل غږ نسی وچتول. حالانکه باید داسې ونه وسی کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له هداقل هغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل شي.
ډیره زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنوندهای عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یارو یاورتان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.